پولیو پر ضد د واکسین نهم پړاو د پنج شنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. دا مرحله د دوشنبه په ورځ پیل شوه او په ترڅ کې په شپږ ویشت ولایتونو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. بیا هم احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نهم پړاو کې به اووه میلیونه ماشومانو ته په 222 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای د مرستندویانو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته دوی کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې پولیو یو مخله منځ یوسي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دا ناروغي شته. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وویل د ماشومانو د ګزند واکسین کمپاین سږ کال په جنوري کې پیل شو چې اته مرحلې بشپړې شوې دي او اوس یې نهم پړاو روان دی چې تر پنجشنبې دوام کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان ازادي رډو ته وویل
د دغه اته کمپاینونو په توسط سره موږ کولای شو چې الحمدلله په افغانستان کې د پولیو واقعیت نسبت مخکې تراکم کړو. موږ په تیر یو کال کې واځ دوه مثبت واقعیت لرو چې نسبت مخکې کلونو ته دا واقعیت ډیر زیات کم دي.
د سشکل دوی مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. پر اوسه شکل د پولیو څلور او په 2000 کال کې شپږ 50 پیښې ثبت شوې وې. مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوی وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیوله. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د واکسین په اړه جزئیات مو اوریدل. مدرنا شرکت چې دوه کاله مخکې د کورونا پر ضد واکسین جوړ کړل اوس د یو ډول سرطان پر وړاندې واکسین جوړ کړی او لومړني ازمیښتونه بریالي بلل شوي دي. مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام وړاندې شي په مکړی د دې واکسین په اړه راپور ته چې اسمت ساروان چمتو کړی.
د بزنس انسایډر خبرونې د راپور لمخې مودرنا کمپنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د شرکت ویلي چې تجربه ورته وشو چې د سرطان د ناروغۍ لپاره د دوی له لوري جوړ شوی واکسین د هغو کسانو په درملنه کې بریالی دی چې د پوستکي په سرطان اخته دي. د ازمیش پر یو سلو و 50 تنو چې د پوستکي په یو ډول سرطان اخته وو شوی دی. د پوستکي دا ډول سرطان مالونوما نومیږي. دغه کسانو د سرطان د درملنې لپاره جراحي عملیات کول او بیا یې د سرطان د تداوی لپاره یو ډول درمل استعمالول خو د مودرنا واکسین ورته ډیره ګټه ورسوله. د مودرنا اجرایی رئیس ستيفن بنسل دا د کووید 19 په وړاندې لخپلو واکسینو سره پرتله کړی دی. دی وای د دې چیرنی د نتیجو د څرګندېدو شیبه ورته کټ مټ هغه سی و چې د 2000 په جنوري کې د کووید 19 په وړاندې د مودرنا د واکسینو نتیجه ولیده. د هیله لري چې د دوی له لوري جوړ شوی واکسین به ممکن د سرطان د مخنیوي او درملنې لپاره لا اغیزمن ثابت شي. دا واکسین د میرک کمپنۍ له سرطان ضد درملو سره پرتله کوي چې په نړۍ کې د سرطان د ناروغۍ د تداوی لپاره تر ټولو ډیره کارول کیږي. د روان 2022 په لومړیو نهو میاشتو کې میرک کمپنۍ د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت سرطان ضد درمل پلورلی دي. بنسل وای مودرنا شرکت او شریکان به په 2023 کې څو نورې څېړنې هم وکړي او نه یوازې د پوستکي د مالونوما سرطان پر ناروغانو به ازمیشت کړي بلکې پر نورو سرطانونو به هم تجربه کړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. دا شخ غلی شو. استاد شاولی د قمرګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دی او الماس بیا به داسې پیدا نه شي. په ښځو کې
په نورستان کې له ودونو موسیقي هست شوي. کوچانو بیا شپېلۍ په دمبورې بدله کړې. دا به هم واوري
موږ نه دلیا د بیا پرهنګي ټولنه مشایره کوو
د پښتو لنوي چاپ شوی کتابونو خبرو او یو شمیر نور مطالب لرو. سندرغاړې قمر ګلی 15 کاله ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې. که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوږ ژوند یې و، خو داسې نه و. دې د سندرو په مټ خواښه له نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په 14 ګور ته ورسره کوس کړل. د دې تریخ ژوند په 1426 لمریز کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بې وزله کورنۍ کې پیل شو. پلار یې ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و، تبله به یې وهله، خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست. د قمرګلې مور په کوڅک اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه. د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ، ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه. وروسته په 14 کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد ښاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ. څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېږېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې. له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې دې سرې دي، نن دې ډېر شړلې دینه. قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساحل و چې په هند کې یې موسیقي لوستې وه او له ساحل سره بیا قمرګلې واده وکړ. له زاخیل سره د قمرګلې شریک شون شل نه شو. 19 وروسته تر واده پر زاخیل د زړه حمله راخله او وفات شو. تر دې پیښې 2 وروسته مشر زوی داود چې 22 و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو. بل زوی میرویس په 19 کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی. د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نږدې 30 پخوانۍ احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده. ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد زاخیل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه. دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یوه هم وجیحه راستګار ده. اغل راستګار لاسه جراډو سره د خبرو پر مهال د قمرګلې پر ملي مشوره خوښيني سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکروټي به ایرې نشي.
باید بگویم که اینو واقعا پیشکسوت بودن. اینو
باید ووایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و، دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد زاخیل ژور اغېز و. هنرمند هارون پاچا وای
د هغې د سندرو د دومره ډېر ولسی محبوبیت تر شا د هغې د خاوند او د افغانستان د یوه نومیالي موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمد دین زاخیل لاس و. زه دا ویلی شم چې زما په شمول د دې اثر چې څومره سندرغاړي دي نو هغوی خامخا د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیستی دی. او زه دا هم ویلی شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نه شي او کله به هم له خلکو هیره نه شي.
د هارون پاچا دا نظر د قمرګلې زوی ایمل زاخیل هم خبرګوي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د ده د مور او پلار لخوا د هنر بل کړي ډیوه به تل پاتې وي.
دا اوس اوس فعلاً څومره سندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو، دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقۍ کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم، سندرې اوس هم اورم چې په سلهاوو نوي سندرغاړي وایي. او دوی پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی، نو زه دا ډیر یو غټه ضایع ګڼم. هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي و هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلې نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ، او د دې تر مرګ وروسته یې په یو بیان کې د قمرګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوي چې د قمرګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي، خودی خپل کار وکړ.
خانم قمرګل یا ادی یا مور،
مېرمن قمرګل یا مور یا ادی د پښتو او ښځینه موسیقي له غورو څخه غوره وه. نن چې په هیواد کې د ښځو د ځورولو او له ښځو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې ته کیږي ور سره د چا زړه ترتلی تیریشي او د ژوند یوه لویه برخه لویشي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اخیستی وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واوري پرتې وي، د قمرګل جسد چې له یو کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولي وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغې بیبي په حق کې دوه رکعته نوافل وکړئ، ماښام یا ماسخوتن، او دې ته دعا وکړئ. نور راته څه نه راځي، نه پوهېږم. ډېره فقیره ښځه وه، او د هنر به درته څه ویم، د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیلان شي په ښځو کې. د ښځو په ښایست باندې مه تېر وځي چې پیلانې ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده، ژبه یې لري ښایسته ده نه، آواز وګوري، الماس وګوري، طلا وګوري، نقره وګوري. دغسې خدای تعالی پر باندې رحم کړی او ټول افغانستان ته ډېر په صداقت سره خدمت کړی دی. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته دا تللی ده، او ډېر په صداقت خدمت کړی دی. او ډېره یو فقیره یو درویشه ښځه ده، لاس پورته کړي خدای تعالی دې ته.
د اتلسمې پیړۍ ډنمارکۍ کیسه لیکوال هانس اندرسن وایي کله چې د کلماتو وس نه وي او ګونګ شي، موزیک شخیږي. قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان دننه پر موسیقي بندیز لګېدلی دی، حتی له ودونو سندرې څنډل شوي دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه ترنګ وي نه ترونګ، او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کور ته پلار د طرف هم مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خوا د میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسۍ وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغه ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې شو هغوی ته پیسې ورکوي، په بسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندی پاتې دی.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړیو سره خلکو ته ډوډۍ ورکوو، بیا د هغه نه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي وو بیا د دوی غوښو سره به ډوډۍ ورکوو. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به وو نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوو. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې صحیح دي لا هم دا دود پاتې دی چې دوه وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښو سره هم ډوډۍ ورکوي. خولی اکثر بعض سهو که چه خاری صحیح دی یا هم نور ولایتونو ته نجدې صحیح دی نو دا فرهنگ ورو ورو له منځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزې موسیقۍ الو غږولو پر ځای د غشپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحب داد همدرد وایي د خوښۍ مراسم به چې پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق به ټول نساګانې به کولې، خلکو میلې به کولې، بعض علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د دې علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وهي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نڅیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو ورو په کمېدو باندې تللي دي، اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ږغ شو شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې، دمبورې ته یې لاس کړی. له غزنی راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ږغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکارېږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دشتو او غرونو کې پرمو پس روان دغه شپونکي کوچان وس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لرموت سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ځوان نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپی اولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بیخي ډېره وه، دوی به پخوا ډېره خوښي کوله، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځنده کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. له یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتونه شکایت لري. د هلمند یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمساره پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون لامل یو شمیر تړل شوی او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤل جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمیر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای
الحمدلله زموږ د نړیوالو ادبی او فرهنګي ټولنه مشاعره کوو. هغه شاعران چې شش شاعران دي شعرونه شش شعرونه دي تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو. د لیرازی هر هفته هر جمعه په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي. البته اونیزه مشاعره کوو د هرې جمعې په ورځ باندې. او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستۍ کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې شته. د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو.
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي. نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو. اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې مو څه مشکلات دوی اجازه نه راکوي. داسې وخت خو راغلی چې دلی موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې. نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو.
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی. هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعال وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خواڅخه او دبا یا لیکوالان لمنځل کېدله. د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدله، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدله.
د تیر جمهوری حکومت پر مهال د هلمند ادبی بهیر ترڅنګ په نادعلی، مرجا، ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبی بهیرونه فعال وو چې اونیزې فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې. خو سیواز د نادعلی ولسوالۍ ادبی بهیر او مرکز لخکرګاه کې د څراغ په نوم ادبی او فرهنګي ټولنه فعالیت لري.
په هلمند کې د نادعلی ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبی بهیر فعال دی. نور نو د ادبی غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي. للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنی دي. په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې لا هم شته. د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي.
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز ښار کې درې دانې ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي. د الهام ادبي بهیر، نوښتګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه یې جاری ساتلی دي او هڅه کړې ده چې د ادب د مینهوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي. له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه یې کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه، اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم بېلابېلې ستونزې شتون لري خو بیا هم د ادب د مینهوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل سوي. زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی. د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ یې د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود. له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشایرو برخې ته ځانګړې شوی و. په همدې غونډو کې یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی. که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل، ولې په دې وروستیو کې د ادب مینهوال یو ځل بیا راغړېدلې دي او هڅو یې ګلان راغړې دي. هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستل.
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي. نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې اونیسی غونډې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو تر یو رسنۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یوه بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ ای آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه به واورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا هادی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړئ هغه اثر رامخته کړئ. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ وې. د ارواحو له شاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوښ شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یوه سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سریسه لیکلی ده. د ختیځ ادبی بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خپاره شوي دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوي چې د هغوی لډلې لومړنی کتاب داغ نومیږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په 1250 مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزي پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چې سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوی چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوی سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختی زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دوه مخونو کې چاپ بڼه یې چې دا هغه سپین کاغذ دی تر ډېر اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډېر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطحه باندې مشهور دي د هغوی تجربې او د ښې وینا بېلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرضه لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تېره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرضه لیکنې هنر. یاد کتاب په 1250 مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی. د دې کتاب منځپانګم په پیل کې لیک نخې دي، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریضه لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او څه چې دا عریضې چې په خپلې لمنه کې څومره عریضې راغونډېږي هغه ټولې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلې چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر جواب
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړې مازیګر کتاب پلورځي ته ور په برخه ده. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلی په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې، او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده، بیا مازیګر کتاب پلورځي. د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري، او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټیکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمې دي. د رون اندو په وینا د ساینس او ټیکنالوژي څخه هغه مهال اغېزمن کار اخیستل کېږي چې کاروونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوی او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټیکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو، او دا کمی د ژباړې له لارې پوره کېدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، داسې نه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته به ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستی شو.
رونا اندی وایی په هیواد که دشتا ورانیو در غولو د خلکو د حسینی او د دوی د زرونو در خوانتیا لپاره علم حکمت او ټیکنالوژي مهم ارتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساینس او ټیکنالوژۍ برخه تشباړې شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وژباړو ته اړتیا ده، او خپل وطن چې جوړوو او بیا ورو ورو د نورو نړۍ سره سیال کوو. موږ په حکمت باندې، په ټیکنالوژۍ باندې، په علم باندې، په ساینس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. نو موږ داسې نه کوو چې موږ د ساینس او ټیکنالوژۍ د دې لپاره زده کوو چې نورې نړۍ ته ضرر پې ورسوو یا متعارض اوسو. موږ متعارض نه اوسېږو، موږ باید مدافع اوسېږو او موږ باید خپل ژوند هم پې جوړ کړو.
د نظر خواندان وایي افغانستان د نوې ټیکنالوژۍ داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنیو په اوږدو کې د دغه ټیکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوالونه ړنګ شوي ول. څیړونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای له نړۍ او په ځنګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زموږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیځ او ختیځ په لوري پرانیستې وې، د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوې، او ویلی شم چې د دې فضا په رامنځته کولو او له معاصرې ټیکنالوژۍ څخه په لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هیواد ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلی وي خپله پړه اومني او د یوه نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي که چیرې لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي، هغه د ورته په ګوته کې تر څو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی، که په علمي برخه کې دی، که د ټیکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي، هغه د موږ ته وښيي. انشاءالله تعالی موږ په دې کې ډیر جدي و چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونې وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سمبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې، خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم.